او افغان چارواکو هم چې سیمه کتلی ویلی سوزوکی وړه لارې د ماخام له 15 مخکې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لګیدلې و. د امریکا پاوز لپاره کې ورسته په یو بیان کې تایید کړ چې برید یې کړی، خو هغه سخت دریځ په نخښه شوی چې په یو موټر کې وسلې بارولې. د امریکا د پاوز په بیان کې ویل شوی په پیخه کې ملکیان نه دی وشتل شوی.
آزادی رادیویی مجله
عزت منو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې مو ښه غلې نسیم ستوری په اروپا کې د افغان فرنګیانو له فرنګي اڅو خبروي.
زما شاعران لیکوالان خپل ستونزې لري، دغه ځخ خپل لري.
په پی ډی اف ډول د کتابونو لیک درا لیک په اړه کې د لیکوالو او فرنګیانو خبرې اورو.
دغه د پی ډی اف ته کار شته، دغه په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک یې لولي.
درې لاندې کایتونه د نوې شاعري او په شعر کې د تغزل په ارتباط له ښاغلي بختیار تلاش سره مرکه که وختو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو، همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د میرویس نیکه کلا رغول کیږي. د میرویس نیکه کلا د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې په 15x15 متر مربع ځمکه کې لا هم په نړیدلې شکل ولاړه ده. دا کلا دوه دروازې او څلور برجونه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فنی او تخنیکی هیئت چې په دې وروستیو کې دا کلا کتلی وایي چې اوس یې له څلور برجونو څخه یوازې یو جوړ دی او درې نورې نړیدلې. دا فنی هیئت څرګندوي چې د دغې کلا په رغولو به تر 15 میلیونه افغانۍ پورې لګښت راشي چې بودیجه چمتو شوې او په نږدې راتلونکي کې د بیا رغونې چارې پیل شي. په مزار شریف کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د لیندې د میاشتې په 9 نیټه جوړ شوی وو، د 30 تنو انځورګرانو او کاسانو 150 سره نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د جوړونکي محمد ساحل زوها په وینا، دوی غوښتل چې د دې نندارتون په جوړولو سره ځوان هنرمندان وهڅوي چې په خپلو اثارو کې د افغانستان د فرهنګ او تاریخ مثبتې جلوې وځلوي. په روان کال کې د بلخ هنرمندانو په مختلفو برخو کې تر 15 ډیر نندارتونونه جوړ کړي دي. دا دی ولایت ډیری هنرمندان دا وایي چې دوی د نندارتونونو د جوړولو لپاره دایمي مرکزونه نه لري او دولت باید په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د سلطان علاءالدین د فلم پر ضد سلګونو راجپوتانو له تاوتریخوالي ډک لارین وکړ. په پام کې و چې دا فلم په ورستیو کې ننداري ته وړاندې شي، خو تر ننداري مخکې د جیپور د راجپوتانو له غبرګون سره مخ شو. د فلم اصلي داستان د سلطان علاءالدین خلجي د مینې کیسه ده. دای د رانی پادماواتی په نوم په یو راجپوتۍ نجلۍ مینېږي، هڅه کوي چې خپله یې کړي، خو نجلۍ غاړه نږدي او په اخر کې ځان ورته غورځوي. دا د مینې په حق لا په 14مه پیړۍ کې مالک محمد غیاسی او شیری ټولګلی کلی چې لمنځپانګې د فلم د سناریو په جوړولو کې هم کار اخیستل شوی. سلطان علاءالدین خلجي په هندوستان کې د خلجیانو د پیر مسلمان پاچا تیر شوی. دا ترمینتوب له مخه د خپل تر لور ملکه جهان سره واده کړی وو.
شاعر او لیکوال نسیم ستوری چې په آلمان کې ژوند کوي وایي افغان لیکوال او شاعران اوس هم په مشاعرو او فرنګي غونډو کې ګډون کوي، خو په غونډو کې له ګډونه علاوه نورې هڅې ډېرې منسجمې نه دي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي لنډه مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په اروپا کې د افغان لیکوالانو بالخصوص د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د وضعیت په اړه راته وایي، څه کوي فعلاً، په کومو کارونو اخته دي، څه کارونه کړي دي د ادبیاتو لپاره؟
هله تاسې هم مننه چې وخت هم راکه او چې زما غږ وطنوال واوري. په اروپا کې خو په موجوده وخت کې د ادبي هلې ځلې ډېر مخ په وړاندې روانې دي، ډېرې ټولنې جوړې شوې دي. په دې ټولنه کې وخت په وخت باندې شاعران را جمع کیږي، ادیبان را جمع کیږي، خپل شعرونه اوري. او موږ هم اوس په کولن کې د کونړ سین په نامه یو مشاعره لرو چې هغه کې د ټول اروپا نه شاعران برخه اخلي، هغه کې ګډون کوي. صرف موږ د کونړ سین مشاعره په دې نامه د موږ د دې خاطره چې د کونړ سین ارزښت د خلکو پام شي د کونړ سیند ارزښت چې دی هغه ډیر زیات دی، چې په دې باندې پلونه جوړ شي، په دې باندې بندونه جوړ شي، په دې باندې د دې نه ګټه واخیستل شي. او شاعران خپل دلته شعرونه هم جوړوي، شعرونه هم لیکي، خو کتابونه چې چاپ کوي په پېښور کې یا په جلال آباد کې هلته چاپ کوي یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې.
کوم مطرح لیکوالان او شاعران فعلا په دغه ټولنه کې راځي او ګډون کوي په پروګرامونو کې؟
دا خو ډېر زیات دي، یعنی که د دې نمونه اخلم یار امان څوک پاتې نه شي، هغه بیا ګیلمن نه شي، ډېر زیات دي. یعنی ټول لک په کوم چې په زمونږ په دغه کې دي، په د کولن په شاوخوا کې دا ټول شاعران دي، بې شمېره شاعران دي. او نن سبا هغه یو ملګري مخکې ما واورېدلی وو چې هر پښتون شاعر دی، وایي کم از کم یو دغه وترزه ده، یو ټپیز دی یا یو ټپس د کولی شي جوړولی شي. نو ډېر زیات نمونه، ډېر زیات دي. اوس که زه څو څو نمونه واخلم نو نور نه پاتې شي یا دغه نه شي چې ګیلمن نه شي رانه.
په اروپا کې خو لکه څنګه چې تاسو ویل او معلومات هم شته، ډېر زیات پښتانه شاعران، لیکوالان او ادیبان اوسي. دوی ډېر زیات کارونه کړي دي، څنګه چې تاسو یادونه وکړه، او معلومات هم شته، او په ټولنیزو شبکو کې د دوی شعرونه لیکنې شته. خو په افغانستان کې دننه دغه لیکنې ډېرې زیاتې نه رسیږي، هلته د کتاب شکل نه شي رسېدلی، یا دغه هڅې ولې نه کېږي چې هغوی ته دغه انتقال شي؟
مونږ خو کوښښ کړی وو، مونږ تقریبا یعنی چې دلته څوک، دلته خو امکانات دي، انټرنیټ زیات دي، سړی کولی شي هر څه په انټرنیټ کې وګوري یا کتابتون ته ورشي، هغه کې وګوري. خو په دننه په هیواد دننه په کار دا چې کتابونه چاپ شي، کتابونه ولېږل شي، هلته خلک کتاب سره علاقه لري او کتاب وګوري، ځکه ټول خلک لاسرسی نه لري انټرنیټ ته. او نو ټول خلک کمپیوټر لري یا دا لري. نو دا هڅې خو مونږ کړي، مونږ خلکو ته ویل زیاتره بس شوي دي، همیشه کتابونه هلته چاپ کیږي، شاعران هم چاپ کوي، ادبي کتابونه هم چاپ کیږي. واپس چې دغه ته چې راځي، اروپا ته ډېر کم شمېر راځي، یو څو دانې ته راځي، نور مالته پاتې کیږي، مالته تقسیمیږي. خو له بده بخته اوس مونږ کوو یو حساب کوو چې پښتانه کله مونږ د اویا ملیون نه جیږي حساب وو کنه. او که زمونږ د یو دغه پته ولګیږي، د یو کتاب چې چاپو یا 500 جلد یا زیات نه زیات 2000 جلد، نو 2000 کتابونه ټوکا، 2000 ټوک کتابونه دغه ته نه رسیږي. نو په کار دا چې مونږ دا ټوکونه زیات کو کنه، د دې کتابونه ډیر چاپ کو، یو مشکل دغه یو سره.
په اروپا کې لکه څنګه مې چې وویل، شاعران او لیکوالان شته، خو د معاصر ادب د انتقال په برخه کې هڅې کمرنګ دي په افغانستان کې. په افغانستان کې شاعران او لیکوالان، او لکه څنګه چې تاسو ویل، هر پښتون یو شاعر دی، یو څه زده دی، یو ټپه زده ده، خو هغه څه چې لري هماغه لري. د نوي کېدو په خاطر باندې کمې هڅې ورته شوې دي، کوي هم شته خو ډیر کم دي. هغه څه نه دي چې په ژبه کې تحول رامنځته کی، نوښت رامنځته کی، او لکه نورو ژبو لکه فارسی ژبه چې ډیر زیات ورته خدمات کیږي. په دیونی په سر کې په فرانسه کې کتاب چاپ کیږي، په اخر کې په ایران کې په دری باندې یا په فارسی باندې د دې ترجمه پیل کیږي او چاپ کیږي. په ظرف دی یوه میاشت کې کتاب په فارسی ژبه هلته ژباړل کیږي، خو په پښتو کې دغه سیاست نشته. که ژباړه هم وي، ل فارسی راجباړي، ل اردو راجباړي، ل درېم ل دومې ژبې راجباړي، مخامخ ژباړه ډیره کمه ده. تاسو چې په جرمني کې یا په نورو هیوادونو کې، ناروی کې، په ایتالیا کې، په فرانسه کې چې د ادبیاتو مات شمیرل کیږي، بنسټ دی د اروپا د ادبیاتو، دغه صحت سي ولې نشته چې بل اخره د معاصر ادب، د اروپا د ادب چې ډیر زیات نوښتونه پکې کیږي، هر ورځ د ژوند نوې تجربې پکې پنځول کیږي او پکې شریکیږي، او نوې شایده بل اخره، دا ولې افغانستان ته نه انتقالیږي؟
نو د تاسو کوم مثال ورکړه، لکه د بلګنګ ولا د ایران یا د فرانسې یا د نورو ژبو، فرانسوي ژبو یا د اروپایي ژبو، اصل د پښتو چې د ډېر غني ژبه د پښتو لپاره کار نه شوی. د پښتو لپاره په کار دی چې په دولتي یا په سرکاري کچه باندې داسې یو مرکز جوړ شي. اوس موجوده حاله کې سړی فکر وکړي چې د علوم اکاډمۍ ده، خو علوم اکاډمۍ باید د لپاره یو مرکز جوړ شي، د لپاره یو کار وکړي، د ژباړې خپل سنټر، ملکز سنټر جوړ کړي، او د دې ژباړې لپاره داسې خلک وګماري چې هغه په دې مکمل په دې باندې لاسرسی ولري. اول خو موږ پښتو ژبه چې ده اوسه پورې د یګانو مسله ده، اوس یې لسمې شوې دي، اوسه پورې په دې برخه کې موږ مشکل لرو. ژباړه خو ډېره وروستنۍ خبره ده، که ته پخواني کتابونه راواخلې چې د پښتو د علوم اکاډمۍ چاپ کړي دي، ته تیرې لسیزې راواخلې، نو اوسه پورې مغه رقم دي، د یګانو سمون پکې نشته دی، مغه رقم سره کم چې ډېر کم کتابونه دي نو وز د ژباړې لپاره اوس په کار ده اوس دا ټول مدا نور دغه چې دي د خپل مرکزونو لري حکومتي ملاتړ لري زموږ حکومتي ملاتړ
یوازې سر شاعر او لیکوال نشي کولای
یوازې شرمن شاعر او لیکوال نشي کولای هغه خورا موږ دغه کړی چې کتابي چاپ کړی دی کنه خپل کتاب چاپ کې د ژباړې لپاره هغه ډېر وسه وکي نو دومره وسه نه رسیږي دا یو مکمل یو مکمل پروګرام وړي او د حکومتي سطح باندې یا دولتي سطح باندې د دې ملاتړ په کار دی هغه په کار دی چې دا کار ته موږ ورکی چې هغه نه غیر نشي کېدای ځکه پښتو لپاره حکومت اوسه پورې کار نه دی کړی
یو اندېښنه د خلکو په وړاندې شته چې هغوی په ژبه باندې دردیږي زوریږي د ژبې په کمزورتیا باندې په دې باندې چې کار نه ورته کیږي هغه دا چې د بهر لیکوالان او شاعران د کوردننه لیکوالانو په تمه ناست دي او د کوردننه د بهر په تمه باندې ناست دي پم دې مینس کې ژبه بیچاره پات کیږي او مخته نزي ولی دغه سی همغږی نشته بل اخر دا خو د خپل لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې ده په کابل کې یو ډیر وړوکی مرکز دی په نوم د افغان ادبی بهیر خو حالت دغه هڅې دومره متمرکز دي چې ټولو زینونه دي ادب او د پښتو مینوال راځي شعرونه سره وایي له دغه سي مرکزونو سره ستاسو د مرکزونو ټولونو تماس څنګه دی بل اخر دغه هم کې دی شی یو طریقه وي چې دغه راکړه ورکړه دی ادبیاتو سره تبادله سره وشي بل اخر افکار سره تبادله شي فکرونه نوي شي دغه سي هڅې شوې دي څنګه دا خو دی یو شاعر او لیکوال او دی ویټولنې په لاس کې ده
مونږ خو خپل د دیوا دنه چې شاعران دي لیکوالان دي په انفرادي توګه وا یا ټولنې دي مونږ سره بيته لرو مونږ سره اړیکې لرو او سنولم دي او دا همغږی لپاره د حقه په کار ده چې دا شي کارونه وشي چې سره همغږی شي مونږ کوخ کړه ده او په دې ته مې وې دا به ان شاء الله مخ په وړاندې زی او دا زمونږ حقوقونه به یو نتیجه لاس ته راوړي یو پایل به او مخه پایل به ګورو خیر ان شاء الله مونږ هڅه کوو مونږ چې کمچا سره اړیکې لرو هغه سمون را بيته کې لرو کنه او دا روپا مشکلات جدا دي د دستو زیات ستونز جدا دي دغه جدا دي درځه کې خپل خپل ستونز دي لته نو دې شاعران لیکوالان خپل ستونز لري دغه خپل لري نو مونږ په دې امید چې بس دا ستونز بس خیر ان شاء الله ختميږي او دا بس را نږدې کیږي امید کوو تمه لرو او کوخه خو مسیکو
دنیا په امید خړل سوي
دنیا په امید خړل سوي دا بالکل کوخه خو مسیکو
کور ودان ژوند دیو سه مننه سلامات
تا ځان تیر مون نه کور ودان آباد
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
په دې ورستو کې یو شمېر لیکوالو شاعرانو د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی اف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړای دوی وایي د کتابونو دا ډول لیک تر لیک د کتابونو بازار ته زیان اړولای او خبرندوی ټولنې او کتاب پلورونکو له اقتصادي اړخه او یو لړ نورو ستونزو سره مخ کړی دي زموږ همکار زبی الله مومن پام دی اړه رپورت چمتو کړای دا ورېدلو په لنای درکوم
په دې ورسته کې په لارو بر کې یو شمېر لیکوالو شاعرانو د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی اف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړي لیکن یې کړی او د کتاب لمینوالي غوښتي چې پر ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو د پی ډی اف باندې کتابونه نه خپروي دغه خلکو په خبره دا کمپاین د دې لپاره پیل کړي چې په دې ورسته کې ځینې کسان ان لیکوالو شاعران پښتو کتابونه پر ویب سایټونو په پی ډی اف باندې خپروي چې لامل یې د کتاب بازار ته زیان رسیدلی او خبرندوی ټولنې او کتاب پلورونکو اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو سره مخ کړي په دې لړ کې د خبرندوی ټولنو مشرانو کتاب پلورونکو پر فیسبوک لیکنې کړي دا کتاب د بازار خرابېدو بیل کې وړاندې کړي او لوستونکو د کتاب لمینوالي هیله کړي چې د کتاب مطالعه د ودی او د دې کلتور د عامېدو په لړ کې د ورسره مرسته وکړي د دانش خبرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې زرګونه پښتو کتابونه خپاره کړي او دا لړۍ لا روانه ده هم له دې ستونزې سره ټکوي نوموړي په خپل فیسبوک باندې له پښتنو د ګلی په ډول په پیښور کې د اوستر کتاب پلورنځي سید بک بینک د بندیدو قصه کړي چې سمو د مخ کې د پښتنو د بیغوري لامل په پیښور کې خپل ستر څنګه وتړل او اسلام آباد ته وکوچید خغل دانش له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر ویب سایټ روند پښتو نو چاپ شو کتابونه د خبرولو لامل خپګان خود او ویوي
هم بار بار ویلي چې دا په خرص باندې ډیر بد اغیز کړی دی خکار نه دی خبرنده خو ځینې خلک جالب ده چې ځینې خلک په فکر کې چې مونږ په خنیت کوو چې مونږ ټول پښتنو ته کتاب رسو حال دا چې نه کتاب رسیږي په دا قسم باندې نه سوګلولي او بد اغیز دا دی چې د کتاب مارکیټ هم خراب وي
اسد دانش په همدې لړ کې د گاونډي هیوادونو پاکستان او ایران یادونه هم کوي. او په خبره ایرانیانو او پاکستانیانو کې د مطالعه دود ډیر دی. همدا لامل دی چې یو نوی اثر زرګونه ټوکه چاپ او بازار ته راشي نو په اونۍ کې دننه خرڅ شي. خو دلته بیا خبره برعکس ده. پښتانه له کتاب او مطالعې سره مینه نه لري، کتاب نه پیری. همدا وجه ده چې موږ کله یو مهم اثر یوازې زر ټوکه چاپ کړو نو په کلونو کلونو پروت وي. د ښاغلی دانش په خبره پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې د کتاب د پورته کولو مخالف نه دی، خو زیاتوي که دا خلک د خپرندوی ټول نو پښتني کتاب پلورونکو ملا نه شي ورتړلی نو لږ تر لږه دغه کتابونه پورته کړي چې څو کاله مخکې خپاره شوي وي، په بازار کې نایاب وي او خلک ترې ګټه پورته کړي. اسلام آباد میشته لیکوالو شاعر رشید خټک بیا په پی ډی ایف باندې د کتاب د غوښتلو دود غندي او په دې لړ کې د اروپا او امریکا بیلګې وړاندې کوي او وایي که چیرې نوي کتابونه په پی ډی ایف باندې خپرېدل ښه دود وای او لوستونکو ترې ګټه پورته کولای شوای نو په اروپا او امریکا کې به کتابونه نه چاپېدل بلکې یوازې په پی ډی ایف پنه بخپریدل. خغلی خټک په دې اړه وایي
مونږ خو هسې هم کتاب د لوستلو کلتور نه لرو چې څوک یې لولي هغوی ته خلک ډالۍ کوي، خپله لیکوالانو شاعران دي. د شاعري خو هم یو شی دی خو ډېر ګټور کتابونه هم څوک په پیسو نه اخلي په پښتو کې، هیله لري چې یاره څوک یې راته ډالۍ کړي. دغه د پی ډی ایف ته کار شي دی دا خو په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپېږي او په لکونو ټوکه چاپېږي او خلک یې لولي. که دا داسې یو ښه شی و نو هغوی به دا کتاب ورکړي او دغه آنلاین ورژن به یې ټولو خلکو به دا لوستل.
لیکوال ژباړن میر احمد یاد چې تر دې دمه ګڼ شمېر مهم او تاریخي اثر پښتو د ژباړلي هم په پی ډی ایف پڼه د کتاب خپرولو مخالف کاری. ښاغلی یاد همدغه دود ته په اشاره وایي
کتابونو د ترجمې او د دې په چاپ باندې چې څومره انرژي مصرفېږي، څومره وخت پرې مصرفېږي، دغه ملګري چې څوک د خدمت په نوم باندې دغه پی ډی ایف نه پوسټ کوي او خلکو ته لیږي دوی په دې نه دي خبر کنه. بیا زموږ داسې ګرم بازار نه لري چې موږ مطلب یو کتاب چاپ کوو هغه په لس پنځلس ورځو کې میاشت حتی شپږ میاشتو کې خرڅ شي. نو زر کتابونه سل خرڅ شوي بس هغه یو چې پی ڈی ایف کی جگی کی کنا. نو دا خبر نه ده لګ تر لګه کمنګ سره دا هیڅ چیرې موږ د پښتو د لپاره خدمت کوو، نو دا خدمت نه بلکې دا د پښتو نه د خلکو زړه تور کول. نو که چا سره دا احساس چیرې زه خدمت کوم نو بس مهرباني وکړه دا خدمت دوی چیرې هم د چاپ کتاب دی ولست نه ولې په خپل ملګرو کې تقسیم کی چم گاون کې تقسیم کنه د خدمت طریقه دا ده.
یا ټینګار کوي چې کچیر دغه لړۍ هم داسې روانه وي نو پښتو کې به د کتابونو د چاپ بازار لا پسې ټکنی شي او په خبره چې دا به پښتني ټولنې ته زیان ورسوي.
همدا اوس موږ خبروندوی والا ته چې زمونږ کتاب چاپ کوي کتاب نه خرڅېږي زه نه چاپ کوم کنه، ولن چې زمونږ کتاب نه چاپ کیږي موږ مجبور یو چې کتاب به موږ بند کو او چې موږ کتاب بند کړو دغه نور کتابونه به نه راځي. ټولنې ته انداز نه چې موږ کتاب ترجمه نه کوو خبروندوی چاپ نه کینو لوستونکو به کتاب پیدا نه کی او دغه کم یو لین چې داسې روان شوی دی پروسه روان شوی دی دغه مخه بونه.
کابل میشته لیکوالو شاعر طاهر ځلاند بیا په دې باور دی چې که څه هم په پښتني ټولنه کې د کتاب خپرولو تاریخ مخاینه لري خو پښتانه د نور قومونو په پرتله کتاب او مطالعې سره ډېره علاقه نه لري. ځلاند که څه هم دا چار د کتاب چاپونې او خپرونې د روان بهیر لپاره زیانمن بولي، د دې تر څنګ نه حقوقي پلوه هم د خلکو کتابونه له اجازې پرته په پی ډی ایف بڼه خپرول غیر اخلاقي کار بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په حقوقي لحاظ کله چې کتاب چاپ کیږي په هغه یو لیبل لګیدلی چې د دې کتاب ټول حقوق د خپرندوی ټولنې سره خوندي دي. په حقوقي لحاظ باندې دا یو سرغړونه ده که خپله حتی د غلي کتاب لیکوال هم دا کار وکړي، ځکه چې پروتوکول د خپرندوی ټولنې سره داسې چې باید یوازې د هغه د خوښې او د رضا مطابق هغه خپور شي. دویم اړخ یې د کتاب بازار ته تاوان او نقصان اړول دی. پښتنو کې یو خو د کتاب د پلور بازار ډیر وړ کې دی، یعنی یو کتاب ایله 2000-3000 جلده کتاب چې دی ایله په سختۍ سره ووځي.
په جلال آباد کې د امر کتاب پلورزي سختن لیکوال ژباړن ظاهر امر هم له ورته ستونزې شکایت کوي. ظاهر امر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې د حل لپاره دوه لارو چارو خپلولو یادونه وکړه. وی وی
اکثره د شي چې کتاب لا چاپ نه مونږ نه پی ډی ایف وخت نه کی خلک میسج را کوي کمنټونه کې دا خبر را تلي. دوه لارې دي زموږ سره، یو لار خو دا ده چې ځینې بهر میشتي دي یا ځینې د دننه هیواد کې د پی ډی ایف باندې کتاب غواړي، نو کوم خلک چې هیواد کې دننه دي هغه ته خو یې خبره دا ده چې د کتاب رونځوي نه ترلاسه کوي. دویمه لارې د بهر میشتو هیوادوالو لپاره دا ده چې دوی کتاب د پوسټ د لارې وغواړي، دوه درې کسره یوځای شي د یو کتاب په ځای څنور کتابونه هم وغواړي، نو هغوی ته یوه ګټه دا ده چې د عین مطلوب کتاب سره به څنور کتابونه هم ترلاسه کړي. پرندوی ته به ګټه دا کتاب پلورونکي ته چې یو کتاب په ځای به څنور کتابونه هم خرڅ.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په پېښور کې میشت ډېری کتاب پلورونکي هیواد ته ستانه شوي او په کابل، جلال آباد او نورو ولایتونو کې کتاب پلورځي جوړ کړي. خو د دې په وینا که چیرې د کتاب بازار همدا شان خراب روان وي او پاملرنه ورته ونشي نو ښایي ډېری کتاب پلورځي وتړل شي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځوان شاعر صفی الله مسلم وایي هنري فعالیتونه مینه او مطالعه غواړي. د هنرمن خبره هغه وخت نوي کېدای شي چې خپلې تجربې وړاندې کړي. له ښاغلي مسلم سره زموږ همکار همایون هیواد لنډه مرکه کړې ده چې د ښاغلي مسلم په یو شعر پیلېږي.
لکه سپرغی مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنگونه راغلل د جنگونو په سر. لکه سپرغی مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنگونه راغلل د جنگونو په سر. خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي، خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي. راته ایسار دی رانه ستوري پورې غرونو په سر. زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه، زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه. لکه ماخام شي ډیوې بلې د قبرونو په سر. لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه، لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه. لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر، لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر.
مسلم صاحب کدا راته وایي چې څومره وخت کېږي شعر لیکي او څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي وي؟
شعر زه ډېره پخوا راهیسې لیکم، خو سې په کوم شکل چې ساس لی د شعر چوکاټ ته راغلی یا هغه څه ناڅه د تورې کرښې سره تړلی سم، نو څلور پنځه کاله کېږي چې شعر ته مې مخه کړې.
دغه د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه که وغږېږو، تاسو شعر لیکئ کوم مسایل مو په شعر کې ډېر دي؟
موضوعات خو ډېر دي. هر شاعر ځینې دردونه د ټولنې ناخوالې کله کله د خپل ذوق مطابق یا ځینې وخت هغه د زړه درد سیده بیانې په شعر کې. ما هم همدغه شان خپل درد او د ټولنې ناخوالې او کله کله د خپل فکر یا د خپل خیال هغه کوم تصویر یا کوم انځور چې ما ته راکوي.
تاسو چې کله شعر لیکئ موضوع در سره وي په هغه شعر لیکئ که نه یو څه ذهن ته راشي یا کینئ خپله یو څه ولیکئ
مخکې له شعر نه چې کله په کوم څه شعر کړي دي؟ هغه اکثره د ټولنې ناخوالې دي یا هغه درد چې ولس پرې کړیږي. خو ځینې داسې شعرونه هم شته چې یو ناڅاپه شکل راځي، نو هغه شعرونه مې هم لیکلي دي.
نو اوس که یو شعر واوروئ.
په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره، په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره. څنګه حیرانې در نظر شمه حیران تصویره. د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي، د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي. بس تا تراوړم لپو سترګو کې باران تصویره. زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته، زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته. زما په درد خو نه لمبه شوې نه شوې وران تصویره. ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی، ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی. زما د سوي سوي زړه تاخ کې جانان تصویره. ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه، ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه. زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره، زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره.
مسلم صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې زه په ټولنه چې څه تیریږي هغه په خپل شعر کې راخلمه، یعنی دغه د ټولنې ستونزې یا دغه غمونه دا چې دي دا په ټولنه کې شته دي او دې سره ټول خلک عادت دي. هر ورځ موږ وینو چې دغه ډول بدې پېښې په افغانستان کې کېږي، خو دلته نوی څه دي؟ یعنی شعر خو نوی څه غواړي، نوښت غواړي، نوې خبره غواړي. په دغو پیښو کې تا ته نوی څه ښکاري او په شعر کې دي له دغو پیښو نوی شی چې تا وړاندې کړی وي څه دی؟
زه فکر کوم چې هر هغه فرهنګي حرکت چې نوښت پکې وي یا ادبي حرکت هغه چې په نوښت ولاړ وي هغه خلک خوښوي او خلک دغه سره شوق او علاقه ښیي. هغه څه چې ما مخکې د خپلو خبرو کې ویلی چې یعنی هغه څه چې ما لیدلي او هغه څو چې زه دردولی په خپل شعر کې مې راخیستي. خو دا چې ځکه اوس وایم چې په خپل شعر باندې دلته تفسیره وکړم چې دا نوښت لري یا یو ډول اضافه والی یا سته پکې، خو دا زه نسم ویلی. خو دا قضاوت به وګړو یا لوستونکو ته پرېږدو چې هغوی پکې څه وایي.
په دغه عمر وخت کې چې تا شعر ولیک د شاعرۍ په اړه خپلې تجربې راته وایي چې تا ته شعر څنګه ښکارا شو او که یو څوک لیکي ستا مشوره یا ستا تجربه کله هغه سره شریکوي چې هغه د شعر په لیکلو کې دغه شعر ښه کوي؟
اول خو مینه او شوق دا ډیره مهمه ده، سیدی دې سره مینه ولري، یعنی هر هغه کار چې کیږي خصوصا ادبي بخش کې نو هغه باید علاقه ولري. دوم که څوک غواړي چې شعر ولیکي یا د شعر د ادب په نورو چوکاټونو کې کار وکړي، لازمه ده چې هغه د نورو شاعرانو یا د نورو ادیبانو د لیکوالانو لیکنې شعرونه وګوري، ادبي غونډو کې باید کینی، له نورو شاعرانو سره خپلې تجربې یا د نورو شاعرانو نه خپلې د هغوی تجربې واخلي او له هغوی سره د خپل ادبي فعالیت چې ده کړی هغه شریکي، کېدای شي دا واقعي سي.
اوس به نو یو بل غزل درنه واورو.
او غزل ده وایي چې ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نه شوم، ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نه شوم، په کنغښتې څومره لویه معما وه، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، یو چا یخې په وجود کې راته سا وه، او تیرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، تیرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، خو دا ستا د سترګو هغسې رڼا وه، او دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دا دنیا خو بس همدغومره دنیا وه، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټوله شپه به مې په غیږه کې صحرا وه، ټوله شپه به مې په غیږه کې صحرا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس ته نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډې کایتونه راوړي. دا وایي هر نقل ځانګړی پیغام لري چې ډېر څه ترې زده کېدلی شي. غوږ به شو وږمې ته.
تیرو هیرو زمانو کې د رنگ رنگ وزرونو چغیدونکو مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان دومره تکړه و چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به یې په اسانۍ سره زده کوله. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره یې خبرې کولای شوې. یوه ورځ یو بې وزلی بزګر چې سونان نومیده او سخت وږی و، له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میخه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میخه د د ګاونډي کلا هانده، خو څرنګه چې ډیر وخت یې غوښه په ژبه نه وای ایښې، لوږه ورباندې زورور شوه او د میخې د پټولو نیت یې وکړ. میخه یې ونیوله، چټپټ یې حلاله کړه، ټوک ټوک یې کړه، غوښه یې کور ته راوچلوله، یو څه یې پخه کړه چې د لوږې اور ورباندې ووژني، او نوره یې ټوله په خپل ګودام کې پټه کېښوده چې په ورو ورو به یې خوري. سونان خپله ښځه او ماشومان راوبلل، د غوښې د موندل کېدو زیری یې ورباندې وکړ، او د ګاونډۍ د میخې د پټولو په کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډۍ کلاهان د هغه د کور دروازه وټپوله، او چې دی ور ووت ورته یې وویل، میخه مې ورکه ده، تا خو به نه وي لیدلې. سونان سترګې کوزې واچولې او ځواب یې ورکړ، نه نه مې دی لیدلې. دغه وخت باربیټ ناڅاپه خوله پرانیسته، ویې ویل، سونان تېره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مرغه ته وارخطا وارخطا وکتل، او مخکې تر دې چې سونان ته څه ووایي کلاهان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاهان غوښه ولیده، په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل، دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ وار خطا شوی نه وي، په سوړ انداز ځواب ورکړ، دا زما د خپلې میخې غوښه ده، ډېرې ورځې پخوا مې حلاله کړې وه. باربیت یو ځل بیا په خبرو راغی، ویې ویل، نه نه، دا د هغې میخې غوښه ده چې پرون دې حلاله کړې. تېره شپه د میرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاهان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاهن نه پوهیده چې اوس د مرغه ومني کده سونان. سونان وویل رازه سبا ته به دا خبره په قاضي باندې فیصله کړو او وبګورو چې د انسان خبره مني که د بی عقل مرغه. کلاهن ورسره ومنله او وی ویل چې سبا به لده او مرغه دواړو سره په محکمه کې وبینی. سونان چې کلاهن رخصت کړ د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او خپل اندېښنو سره یوازې شو. د له اوږده فکر وروسته یو چل ته پام شول. مرغه یې ونیو او په یوه لوښي کې یې واچو او د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پړکېدل او پنځلسه یې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تکه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي په ټنګولو او ټکولو شروع وکړ. اول یې ورو ورو او بیا یې ښه په زوره ټکار یې ورباندې جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایسار مرغه ریګ داخیستی و. هغه لسانه سره وویل چې اوف، آسمان څنګه بدغړمبیږي، څنګه تالنده ده. مرغه چې له تالندې بد منل له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوارکي مرغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې اوري. مرغه له ځانه سره وچونېده. په ریږدېدلې غږ یې وویل اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تیره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مرغه باندې رڼا ولیده. سونان مرغه ته وویل چې دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاهن خبرې په غور واورېدې. بیا یې مرغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مرغه چې غاړه هڅکه نیولې وه قاضي ته وویل زما څښتن د خپل ګاونډي میخه حلاله کړه، د هغې غوښه یې یو څه وخوړه، نور یې په ګودام کې پټه کړه. ما هم دا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې مېرمنې ته یې کوله ټکي په ټکي واورېدله. سونان د مرغه په خبره ومسېده. قاضي ورته وویل ولې مسېږي؟ سونان وویل صاحب، زه هیڅ نه پوهیږم چې تاسې ولې د یوه بې عقل مرغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل په دې هر څوک پوهیږي چې باربیت یو ډیر هوښیار مرغه دی، د ده خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه. ویې ویل صاحب، دغه باربیت همیشه ناپړېتې وایي، زه به اوس د ده کومه کیسه درته کوم. رښتیا تاسې خو ورنه وپوښتئ چې دا تېره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیت ته مخ واړاوه او د تېرې شپې پوښتنه یې ورنه وکړه. باربیت یو ځل بیا غاړه هڅکه کړه. ویې ویل تېره شپه تروږمۍ وه او سخت باران ورېده، کابو ټوله شپه د تالندې غورهار و. په محکمه کې حاضرو ټولو کسانو ته د مرغه په خبره خندا ورغله، ځکه تېره شپه خو په آسمان کې وریځ نه و او خورا ښکلې او روښانه شپه وه. سونان قاضي ته وویل صاحب، اوس خو به مو یقین شوی وي چې د داسې شي شاهدي د منلو نه ده. قاضي سر وخوځاوه. ویې ویل هو، ته بې ګناه یې، او څرنګه چې د دې مرغه خبرو په لوی جنجال پیښ کړی وي، نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې دغه مرغان په کور کې وساتي. ټول باربیتان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې واوسي. یوازینی روان کس د لوی سین په تل کې ژوي اوسېدل. سین روان و، سین سپانتو، اوبه بهیدلی، خوشوی د سین د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتي و چې هسې نه اوبه یوسي او خونې څپې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سین د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې و. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتې دا یې زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژوو که هر څومره منع کړ او ورته یې وویل چې د ژوند هغه طریقه مه پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر د دې ایسارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه وکړی، په اوله کې لږ بې تولې شو، څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې د پرمختګ چل زده کړ. ډیر څه یې ولیدل او د ټولو حقوق شوو په حال یې افسوس وکړ چې د سینې په تل کې د ژوند په زړو طریقو پوري ټینګ نښتی وو. هغوی چې به د ته وکتل و به یې ویل بزرګ دی نه ویریږي بې وزرو الوزي، او بیا به یې آواز ورباندې وکړ ای بزرګه دعا راته وکړه ستا دعا قبلیږي. ده به ورته وویل بزرګ نه یم بیخي ستاسې غوندې یو څوک یم د دعا په تمه مه کینئ بس دومره وکړئ چې را روان شئ زما غوندې به هغه ستاسې خبره بې وزرو والوزئ هلئ برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازینی روان کس پسې به یې ویل بزرګ و خو ارمان ارمان موږ یې لایق نه وو رانه تیر شو رانه لاړ. تر ټولو مناسب خدمتګار په تیرو زمانو کې چې د انسانانو پیر او پلور منع نه وو د غلامۍ زمانه وه. یو شتمن د غلامانو بازار ته لاړ چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب مریی ومومي. په بازار کې بې شمېره کوټنۍ وې. لومړۍ کوټنۍ ته ورغی یو مریی پکې ناست و چې شاته په دیوال باندې بیه لیکلې وه او ورسره دا هم لیکلي وو چې په وروستۍ کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. شتمن دویمې کوټنۍ ته ورغی هورې هم یو مریی ناست و او په دیوال باندې لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. د شتمن د پیسو کمی نه وه. په دې تمه چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس پیدا کړي درېیمې کوټنۍ ته ورغی هورې هم په دیوال لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې لا ښه مریی موندلی شي. د هرې کوټې په دیوال باندې هم دا خبره لیکلې وه او شتمن مخته پسې لاړ. د بازار په بل سر کې وروستۍ کوټنۍ ته ورسید. په وروستۍ کوټنۍ کې مریی نه وو خو د مریی په ځای یوه هنداره ایښې وه او د هندارې شاته په دیوال باندې لیکلي وو چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس هغه څوک دی چې په هنداره کې درښکاري.
اطلاعات فرهنگ وزارت در روان کال د هنری او فرهنگی جایزو یو ګټونکی د درداباد شاعر ښاغلی بختیار تلاش وو. تلاش وایي شعر باید شوري ولیکل شي چې د تغزل مرحله ته ورسیږي. له دې ځوان او نوښتګر شاعر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال بختیار تلاش سره په نوې شیری فورمونو او په نوې شیری بهیر لدی ور علاوه په تغزل غږید یو تلاش سب سړی مشي.
سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته.
تلاش سب زموږ ځوان شاعران اکثره وخت د تغزل کلمه ډیره یادی خو فکر کوم تر ډیره پوری یو شمیر د تغزل په مفهوم نه پوهیږي. تغزل په شاعری کې یعنی څه؟
تغزل په تر ډیره دا څنګهرل کېده چې دا یوازې په غزل کې خو دا په قصیدو کې هم کېدلی شي چې پیدا شي خو د قصیدو په هغه عشقي برخه کې. تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټول شعري خېګنې ولري. دا که هر ډول بیت وي د تغزل په تعریف کې شامل کی.
یعنی استاس له خبرو دا معلومیږي چې تغزل به په یو بیت کې مال راڅرګندېږي تر ډیره پوري به لتخیل او هغه استاس ذاتی احساسات او هغه څه چې تغواړي هغه ټول پکې ور انتقال شوی وي او له دې ور علاوه ټول د شعریت تومنی ولري.
بله بل هم دغه د تغزل تعریف دی بس که دغه هر بیت ولري دا په تغزل کې شامل کی. خو دا تر ډیره بیا په نظمونو کې نشي راتللی ځکه نظم دا ښېګڼې نشي راټولولی. ټولې نظم کې مثلا داسې پر لپسې یوه خبره باید شروع شي چې که په څو بیتونو کې وروسته خلاصه شو نو په د غزل په بیتونو کې بیا یو څه ډیر
تاسو شاملې
ځکه چې هغه معمولا بیتونه وي، یعنی د عربانو په اصطلاح یو کوټه وي، هغه ټول مواد پاغه کې انتقالول شي. د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې تاسو تغزل څنګه ارزوئ؟
ولله د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې شته، مثلا د شاه سعود په شاعرۍ کې شته، د ممتاز په شاعرۍ کې شته، د ریاست تسنیم په شاعرۍ کې شته، د خدا احسان الله درمل په شاعرۍ کې شته، د ډیرو شاعرانو په شاعرۍ کې شته. خو دلته یوازې مهمه خبره په دې کې دا ده چې تغزل انسان وپیژني کنه، او بیا هغه د تغزل تعریف ته په پام سره ټولې ښېګڼې د تغزل په بیت کې ځای کړی شي. خو دا بیا د هر شاعر د وسې خبره هم نه ده، او داسې هم نه ده چې هر بیت دې اتمی تغزل ولري. که په غزل کې کوم بیت داسې تغزلي بیت وي چې په هغې سړی حساب وکړی شي، مثلا زه دغه یو بیت وایم، د ریاض تسنیم: د خودکشۍ په لذتونو دې ماړه کړو دومره، چې اوس کاڼه دي هم ړانده دي هم ګونګیان دي خلک. نو که هغه د تغزل ټولې ښېګڼې شته.
تلاش صاحب، ما سره پوښتنه دا ده چې د تغزل په یو بیت کې په شعوري ډول اچول کیږي که نه په غیر شعوري ډول لیکل کیږي؟ ترې
دا خدا سیده چې شاعری شعوري نه وي، بیا هغه شاعری تر ډیره ادامه هم نشي کولی. که نه داسې لکه د بازار موسیقي، د بازار موسیقي داسې چې مثلا لکه شین اسمان زری زری سړی مثال ورکړی شي، هغه وغه د هارون باچا یا د کرن خان یا د دوی ته ورته د نورو پخو سندرغاړو دا هنر چې دی، دا د زړه له تلی، دا د بازار لپاره نه، دا د هنر لپاره شوی. که نه نو په همدې پار دا ډېره ادامه لري، ادامه کولی شي.
زما هدف له پوښتنې دا و چې معمولا له یو شمېر شاعرانو شعر لیکل کیږي، یو شمېر شاعران شعر لیکي، همدغه شان د تغزل مسله ده. آیا د تغزل له شاعر لیکل کیږي په یو بیت کې راوځي که نه، هغه په فکر کې له ډېر فکر و سوچ نه وروسته په شعوري ډول تغزل باندې؟
طبعا دا شعوري کار دی. یعنی تر ټولو مهمه خبره ده ښه غزل ده، که نه که چیرې ښه غزل ته فکر کیږي، د هغه هر بیت د غزل برخه ده، او په ښه بیت باندې شاعر باید فکر وکړي، هغه باید شعوري ولیکي چې هغه د تغزل مرحلې ته ورسیږي، هغه ټوله پرایه چې ده د تغزل، هغه یا ټوله محتوا چې ده د یو تغزلي بیت، هغه په کې راونغښتل شي. که نه که چیرې مثلا د غزل ټول اساس ریاضت نه وي، غزل هغه د غزل تعریف څه چې د غزل بیتونه هم نشي شمارل کېدلی.
یو شمېر ځوان شاعران یا لدې ور علاوه پخوانی شاعرانو کې هم داسې و چې له شاعرۍ سره داسې غیر شعوري او بې پروايي کوي، د دوی پایلې څه دي؟
خو دا بیا تر ډېره دوام نه کوي. که چیرې دا داسې بې پروايي ډول وشي، د دې ادامه ښه نه وي، تر ډېره ادامه نه شي پیدا کولی، او د یو وخت لپاره محدود پاتې کیږي. بیا له هغې نه وروسته هغه نه هغه خپل شعري رنګ پرېښودلی شي، او نه دی بیا په داسې حال کې لکه مثلا موږ ورته وایو زوړن دی، که نه نه پورته تللی شي نه لاندې، په همدې کې چې دی خپل هغه رنګ پرېږدي تر یو څه وخته ورسره، بیا وروسته له هغې هغه د شاعر ته مچ ورنه کیږي، هغه مسؤلیت یې نه ادا کړی.
معمولا پخوانیو شاعرانو به د تغزل په اړه دا خبره کوله چې په کوم بیت کې تغزل ډېر وي، هغه نو ډېر مبهم وي، ډېر څوک پرې نه پوهېږي، لږ ستونزمن وي، ډېر زیات فکر ته اړتیا لري چې سړی په فکر وکړي. آیا فکر کوئ چې د تغزل معنا همدا ده؟
نه، دا د تغزل معنا نه، د پخوانیو شاعرانو کې تر ډېره په صنعتونو باندې تکیه کېده، او بله ستونزه دا وه چې په هغې کې د نورو ژبو کلمې ډېرې وي، مثلا بیا تر ډېره په کې د عربي کلمې ډېرې وي، هم هغې به شعر ته ابهام ورکوه، او دا ابهام به هم داسې نه وو چې مثلا دا به د هر چا د سویې برابر نه و. اوس که مثلا څوک د کاظم خان شاید په شاعري د ګونګولي یا د ابهام ټاپه لګي، دا د دې معنا نه ده چې رښتیا هم همداسې ده. دلته یو څه د تعامل وړ دا دی چې موږ نه پې پوهېږو، که نه که چیرې زموږ سویه د شاعرۍ په اړه هغومره شي چې کاظم خان کړی ده، نو بیا دا خبره ورکیږي.
تغزل د ټولو دپاره یو ډول وي که نه، هر څوک ترې ځانګړی تعبیر لري. مثلا یو غزل دی، ما ته پکې یو بیت خوند راکوي، او دا ما ته تغزلي بیت ښکاري، تا ته پکې بل بیت تغزلي بیت ښکاري، آیا داسې ده که نه؟ کوم بیت چې تا ته ښکاري هغه ما ته هماغه رنګه ښکاري؟
یو خو سړی عمومي معیار په هنر کې نشي ټاکلی، دا یوه خبره ده. بله دا د ذوق مسله هم ده، که نه چې ذوقونه مختلف دي. درېیمه مسله چې تر ټولو مهمه ده، هغه د علمي کچې ده. مثلا ښایي د یو عادي یا یو عادي وګړي یا یو بې سواده وګړي دا شعر خوښ شي چې تا سره په هغه ډېر ښه تحلیل وکړی شي، خو ستا به پکې دغه د تغزل لپاره چې تقریبا نسبتا معیار دی، کېدای شي هغه ستا خوښ یو هماغه تغزلي بیت وي، نه هغه چې یو عام وګړي خوښ کړی.
که تاسو راته داسې یو څو بېلګې ووایئ چې هغه د لوړ تغزل نمائندگی وکي په پښتو شاعرۍ کې. البته
د خپل وینې مې څلور اړخو ته وشیندلې او خون بهامو کاسره قدرته وانخسته، د جنتونو خواهش دو سپوږمو ته راوستلو، سړیو د ژوند نمو مزه قدرته وانخسته.
ډیره مننه ژوندی اوسه تلاسه
بابا دوسه تاسو نه مننه.